ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري 22 د اگست میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي تذکرو د یو مرکز مخې ته سوي ده چې د په وینا دوه ملکیان برسیرن ټاپیان سوي دي. خو له سیمې ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درانه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحده خبریالانو ټولنه وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره وروسته 80% افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړې او یا هم له هیواده وتلې دي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یو نوي سروې کې چې جزئیات پرون خبر وسول، ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبریالانې بې دندې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګین ویم بین پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. لانجمن لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 24 کلن او د نیجرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونټینیګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو په قول خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې 14 او د موترزو شوزو پر یو لاریون د طالب وسلوالو لخوا ډزې سوي دي. په بل راپور کې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی 13 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي وایي
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
په میدان وردګ کې سیلاب ځپلې وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یو حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. د خبرونې پیل په کابل کې د 14 په اړه په خبر کوي چې طالبان وایي په نتیجه کې دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. پیښه په دشت برچی سیمه کې سوي چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي او تر دې مخکې هم په دې سیمه کې خونړۍ حمله سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي، داسې ښکاري چې 14 لوی وه او ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات لده اورو چې د 14 په باب له سره تازه معلومات څه دي. مهرباني.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی چکور تازه ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې البته د کابل په 13 ناحیه کې چې رامسته شوې ده، تر اوسه پکې 2 کسه سطحي ټپیان شوي دي او دغه 14 د برچی په سیمه کې د الکترونیکي تذکرو مخې یو مرکز ته شوې ده. خو لسمینه بیا یو شمیر عیني شاهدان او ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 تلفات لري، خو دوی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د دوی په خبره د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلی دي. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی هم پکې ووژل شو. بله،
په زمین کې ویل سوي دي چې ځینو معترضو ښځو غوښتل کابل کې لاریون وکړي او د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
وو په کابل کې نن لسګونه مېرمنې د سړک غاړو ته راووتې او د ډوډۍ، کار او ازادۍ تر عنوان لاندې لاریونونه پیل کړي دي. دغه مېرمنې د کابل ښار په یوه څنډه کې راټولې شوې او د طالبانو له حکومته د ازادۍ غوښتنه کوي. د دغه لاریون یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید د افغان مېرمنو حقونه ورکړي او د دوی حقوقو ته درناوی وکړي. خو وروسته بیا په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو دغه لاریون مخه نیولې او پر دوی ډزې کړې دي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې لاریون تیت شوی او پرلپسې د ډزو آوازونه هم پکې اورېدل کېږي. له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لاریون کوونکو ډزې نه دي کړې. هغه زیاته کړې ده چې لاریون د هر چا حق دی، خو دغه لاریون باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې وشي او دوی مخه نه نیسي. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمن کېدو نږدې دا د کال په پوره کېدو دی او له تیر یو کال راهیسې افغان مېرمنې د زده کړو او کار له حقه محرومه پاتې شوې دي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې چاودنه سوې ده چې د طالبانو په خبره په دې پیښه کې دوه ملکیان برسیرانه ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه چاودنه لویه وه چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات وي. بلخوا ځینو معترضو ښځو په کابل کې غوښتل چې لاریون وکړي، د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکول سوی. په کابل کې تر دې مخکې هم ښځو په بیلابیلو شعارونو سره لاریونونه کړي دي. دوی د ازادۍ غوښتنه کړې ده. له وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، پر ښځو دغه راز نجونو باندې فشارونه زیات سوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ غړي همیره علیزی را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن علیزی، څه فکر کوي چې کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې وسوي؟
سلام علیکم او نیکی هلی. خوشدا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي. دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه دی جګ کړی چې دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي. دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي. دوی خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیره علیزی، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم اعتراض نه مانی. هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبره دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. اړه کووبزي دوی خپل आवाज وباسي میډیا کې وایو. دغه سي اعتراضو کې خبري کوو. خلک سپینجری ټول علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه ما بندوي واري کوي. نو بیا څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیره علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوی و. اکثر چاودنی هم د شپژمی نایی خواته، یعنی د شپژمی حوزی خواته اکثر چاودنی و کیجی په دا تو وختو کې. نو خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې، مخته تر عاشورا هم چاودنی ډیری و. عاشورا په ورځ دوی ټول انتنونی قطع کړل، ټول سیګنالونه قطع سوه، خو سر د هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازګي چاودنه وسه. دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
ډیره مننه. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي همیرا علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي، خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوې دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوې ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. والیس ډیلی میل ورځپاڼې سره خپله تازه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي، دوی داسې یو افغانستان تر شا پرینوشو چې کلونه کلونه ورته مبارزه او قرباني ورکول سوي وي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیځ پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو، په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خپره شوې ویلي، موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، ښوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د برېټانیا د دفاع وزیر زیاته کړي، تاریخ دا ښودلې وه چې له افغانستان د لویدیځ له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره، موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرېښودل او افغانستان مو طالبانو ته په لاس ورکړ، او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نه غوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي، که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل؟ اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، د برېټانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته مطیع الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیځ په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتل و. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
موږ په هر برخه کې تاوان کو، کغه په سیاسي، کغه په اقتصادي، کغه ټولنیزي، کغه دیموکراسي او د ټولو بخښونو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو، هغه هلې او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو د درلودل لغه پسین مانو لاو شو.
لدی وړاندې یو شمیر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای لدی عمل ناکام وو چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګه کړی او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطني کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي، د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیځ د ماموریت لویه او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب، د بیان ازادي او له ترهګرۍ سره مبارزه وه چې ښکاري اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
ومردل چې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن پوځي ماموریت ناکام پای ته ورسید. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلی وایي که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره هیڅ هم نه دي ورپاتې. وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي.
د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار او یو شمېر ولسوالیو باندې په تیرې یوه میاشت کې د سیلابونو دا درېیمه څپه ده. وړ مشپا د دغه ولایت په سید آباد د چاک نرخ او د میرداد ولسوالیو کې سیلابونو درې تنه ووژل او د زرګونه هکټار مځکې او حیواني مالونو تر څنګ یې سلګونه کورونه هم ویجاړ کړه. د دغه ولایت سیلاب ځپلي وایي که څه هم سیلابونو تقریبا هر څه ترې اخیستي او عاجلو مرستو اړتیا لري، خو وایي تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. محمد ظاهر او ثمرګل د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي او سیلابونو سخت ځپلي دي.
شکل بوده تخریب شویدی چه دا وست موک سر که ماجل هم راسته هم نده شوی وست پا دوگو کلی که چول خلق سخت آجل مرسته تذارتی دی چه غای بارات خوراکی مواد و بود
یرا دستی دری کتی یک کلی دستی و کاریز و دری کتی دباینه یول دستی دوروین چوکره نوسی کتی
د سید آباد په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو تر څنګ د یادې ولسوالۍ په دواب کلي کې یوازنی کلینیک هم تخریب کړی دی. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن د یاد کلینیک په اړه داسې وایي:
تقریبا دوه شپې مخکې موږ ته دوا راورسېدله، دی ته دوا هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړې دي، سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
خو د امید نوردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي دوی تر هغو له سیلابونو نسي خوندي کېدلی تر څو چې دغلته دولت ورته د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه نه وي جوړ کړي. حفیظ الله او شمس الرحمن له دولته غوښتنه کوي چې دغلته دي استنادي دیوالونه ورته جوړ کړي.
موږ ته استنادي دیوالونه جوړ شي، موږ برسره منطقه کې یو ځای دی اکثره وخت، یعنی څو کاله مخکې چې سیلاب راوتلی دی، د هماغه ځای نه هغه ځای موږ چلفای ورته وایي چې هغه ځای راواخلي، ټول مکمل سیل په هغه باندې راځي، په کلي باندې راځي. نو اساسي کار باید موږ ته دولت او امارت اسلامي هغه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دا خپه سم رغول شوی نه دی مخکې.
د میدان وردګو ولایت ولایتي مسولین وایي د دوی د سروې ټیمونه سیمې ته رسېدلي او تر سروې وروسته به له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس صفي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر نن په ولایت مقام کې یوه عاجله غونډه هم جوړه شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ. ازادي راډیو تا غوږی استی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوسم یو بهرنی مسأله د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مسنوي تنفس دسکا ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه عصبي د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمن سوي دي. نور تفصیل پرې راپور کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمعې پورست تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر ښار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپورونه وایي رشدی چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینتیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیره شپه وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یوه سترګه یې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلي و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسول کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازدیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبې پرې شوی، ځیګر یې ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یوه چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د مطر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کېږي چې ماتار په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتار په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. اوس بل عصمت څاروان نه واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په تړاو څه خپره کړي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشارې د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعدیه ده چې د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډایي مالی ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعدیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسیدا څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پرېښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعدیه اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پېښېږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خپره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان ښیي چې یوې ډوډۍ ته یې لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنی وضعیت ښیي چې بې وزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوي دي. ورځپاڼه د ماشومانو د خوار ځواکۍ، بېروزګارۍ او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربېره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بې وزلي اوج ته ورسیږي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خند برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختې اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی 1800 ماشومان پرې ماړه شي په وروستیو کې د یوې کاناډا میشتي خیریه مؤسسې له لوري په دې خاطر لغوه شوه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت له لوري بندیز دی.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتلو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیې 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خونړی وو او په لومړي ورځ چې د زمري اسد میاشتې 15مه نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو سوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې فوزی الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کې مې راغلم، کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بېرته هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاه جان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبورۍ ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي، خو پکښې قرضاره وو. د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، خبره ناچاري راغله، لکه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه، او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه د مونږ په زخمو چې مازې جوړې، مونږ سره څه وکړې؟ دیار اولاد همداسې شوی وی، بیا به درد ورمالوم شوی. نو زمونږ درد به څه دی وخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایي ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلطې پرېکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې په مونږ واده وکوه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده غاخوی دلوگه، تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ادا که پیخه شوه ده دامومت ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده ها لده 500 پاملی که بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوی ده ده زوی او نور حقه کسان چه دالوته که پا باده پسی سریخ و امریکایی زواکونو پلوی لاس وجلی دی. د د پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایي ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایي ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي، چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنې میدان هوایي مکمل ګورې دو په لاس کې و، طالبان بیرون امنیت نیولی و، نن مکمل از دوی نیولی
و. د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 125,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع، د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هېڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبولې یاواږې په 14 نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خو نړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډېرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډېرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هوا چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډې د افغانانو د غورځېدو په پیخه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.